پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو د خبرونې تموز عصمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه د میرحمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. نن د جون درېمه د افغانستان د مؤسس احمد شاه بابا له 2743 کلین سره برابر ده. په دې خبرونه کې د خبری موضوعاتو ترڅنګ په دې اړه یو مفصل راپور لرو. لومړی د دې ساعت خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د وزیر محمد اکبر خان مینه په جمعات کې د پرونی 14 پړه د چړنی حکم کړی دی. د پکتیا د سید کرم ولسوالۍ امنیه قومندان په د ماین په 14 کې وژل سوی دی، او د امریکا په متحدو ایالاتو کې له نیویارک تر لاس انجلسه ګرځبندیز دی. پورا خبر نواوري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د وزیر محمد اکبر خان مینه په جمعات کې د پرونی 14 پړه د چړنې په خاطر یو ځانګړی کمیټه ګمارلې ده. په 14 کې پرون د جمعات ملا محمد ایاز نیازی چې له پیژندل سوو دینی شخصیتونو او یو شمېر ولسی خلک او وژل شو. د ارک خبر پاڼه کې چې نن خبره شوی ویل شوی چې د دې پیښې په اړه د څېړنې لپاره د حج او اوقاف وزیر عبدالحکیم منیب د یو شپږ کسیز پلاوي مشر ټاکل سوی دی. د افغانستان د علماو د سراسري شورا، د لوی څارنوالۍ، د افغانستان د ملي امنیت شورا، د دفتر د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت د عمومي ریاست استازي هم په دغه پلاوي کې غړیتوب لري. د ناټو تړون په کابل کې پر وزیر محمد اکبر خان مینه کې د پرونی پیښې غندنه کړې ده. په افغانستان کې د دې سازمان نوی ملکی استازي سټیفانو پونټیکورو پر ټویټر لیکلی چې پر عبادت ځایونو او د خلکو د راغونډېدلو پر سیمو بریدونه د منلو وړ نه دي. سټیفانو پونټیکورو ویلي چې د افغانستان د سوله ییز او سوکاله ژوند مستحق خلک باید د دغسې حملو څخه خوندي پاتې سي، او ناټو په دې چاره کې او له ترهګرۍ سره په مبارزه کې د افغانانو تر څنګ ولاړه ده. د حمله مسولیت لا چا نه دی اخیستی، خو د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال امرالله صالح ویلي چې د دغسې بریدونو تر شا وسلوال طالبان لاس لري. امرالله صالح زیاته کړې چې طالبانو د هغو دیني عالمانو، قومي شخصیتونو، سیاستوالو او علمي څیرو په قتل او وژنه کې لاس درلودلی چې له پاکستانه بهر یې زده کړې کړې دي. خو طالبانو د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال امرالله صالح د دې څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. هغوی بیګا ویلي وو چې دوی پر ایاز نیازی حمله غندي او یو لوی جنایت یې ګڼي. د هرات د عامه روغتیا ریاست وایي چې په وروستیو 24 ساعتونو کې د کرونا ویروس 214 نوي مثبتې پیښې هلته ثبت شوې دي. دا خبر نن سهار خپور شوی دی. د هرات د عامه روغتیا د ریاست رئیس محمد رفیق شیرزی د خبریالانو په غونډه کې نن وویل چې په 24 وروستیو ساعتونو کې 215 ازموینې سوي دي چې په هغه کې 214 مثبتې دي، او له هغه څخه 109 نارینه او 88 ښځې دي. د ښاغلي شیرزی په وینا له دې سره په هرات کې په کرونا ویروس د اخته وګړو شمېر 3118 ته لوړ شوی دی. د پکتیا د سید کرم ولسوالۍ امنیه قومندان څارمن همایون د ماین په 14 کې وژل سوی دی. د سید کرم ولسوال محمد شریف کلیوال نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دا پیښه بیګا وسوه.
شپې 2:30 شاوخوا کې موږ یوه د خزش پوسته ده د چینو په استقامت پرته ده. نو دښمن لخوا د برید لاندې راغلې وه چې د ولسوالۍ را قومندان د امنیې حمایه وکړي دغې پوستې. نو په لاره کې د قومندان د امنیې موټر د بم سره مخامخ شوی او څلور شهیدان لرو، څلور زخمیان لرو د قومندان د امنیې په شمول.
د پیښې مسولیت لا چا نه دی اخیستی. د پکتیا امنیه قومندانۍ هم په دې اړه د خبرو څخه ډډه کړې ده. اوس هم څو نړیوال خبرونه. د امریکا په متحدو ایالاتو کې له نیویارک تر لاس انجلسه ګرځبندیز اعلان سوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر والیانو فشار زیات کړی چې د ملي ګارد په نوم ځواکونه په زیات شمېر په کار واچوي او د مظاهرو چې تشدد، چور او تالان پکې سوی دی مخنیوی وکړي. په امریکا کې یو پولیس د مارچ په 16مه نیټه یو تور پوسته امریکایي سړی چې جورج فلوید نومیده ووژل او له هغه راهیسې د امریکا په مختلفو ښارونو کې خلک مظاهره کوي او د انصاف غوښتنه کوي. هغه پولیس چې په دې پیښه کې لاس درلود په دریمه درجه قتل تورن شوی او د پولیس له ځواکه ایستل شوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ تر دې وړاندې ایالتي مشرانو ته خبرداری ورکړی و چې کوالیان د ملي ګارد زیات غړي موظف نه کړي، د امریکا پوځ به د وضعیت د کنټرول لپاره ایالتونو ته ورواستوي. په واشنګټن کې زغروالو موټرو پوځیانو او پولیسو پرون پر لارو او سړکونو مورچې نیولې وې، خو سره له دې چې د ماښام له 8 بجو ګرځبندیز و یو شمېر مظاهرهچیان بیا هم لارو ته راوتلي وو. د مظاهرهچیانو شمېر که څه هم د نورو ورځو په پرتله کم و او داسې ګڼل کېږي چې ښایي اوس وضعیت د سړېدو په حال کې دی. او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا پرون برلین ته تللی و او هلته یې له روسیې سره د اوکراین پر لانجه او نورو مسلو خبرې کړې. دیمیتری کولیبا او د هغه جرمني سیال هایکو ماس د پاریس تړون په هر څه ژر تر ژره تطبیق سلا کړې ده. د پاریس تړون د روسیې او اوکراین د کړکېچ د سړولو په هدف 13 دسمبر د جرمني او فرانسې په منځګړیتوب لاسلیک سو. روسیه کریمیا ټاپوزمه چې د اوکراین د خاورې برخه وه په زور له ځان سره په 2014 میلادي کال کې الحاق کړه او اوس هم روس پلوه بلتون پال د اوکراین په ختیځ کې له اوکراینی عسکرو سره جنگ کوي او روسیا په دې تورنه ده چې دغه بلتون پالو ملاتړ کوي.
خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. د آزادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په مزنی سپه 12 نیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 سپه اوري. د روانې خبرونې په دوام کې د افغان ښځو اندېښنو ته اروپایي اتحادیې ځواب ووایي. نن د افغانستان د مؤسس احمد شاه بابا له 248 تلین سره برابر ده.
د احمد شاه بابا د لویو اهدافو څخه چې د پاچاهۍ د شروع څخه و هغه ته کار ونښلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه.
د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي اکثر خلک د کورونا په اړه روغتیایي سپارښتنې نه رعایتوي.
خلک تر اوسه پورې ټولې طبي لارښوونې په درست شکل باندې نه عملي کوي او کورونا جدي نه نیسي.
په کونړ کې د میوو حاصلات ډیر شوي.
په کونړ ولایت کې موږ د 2 کلونو راهیسې 950 جریبه باغونه جوړ کړي دي. 1400 ټنه خواوشا زموږ سکنه تولید دی د شفتالو.
د دې اونور موضوعاتو ترڅنګ د زهرو کاروان خبرونه هم په همدې پروګرام کې اوري. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري اوریدل شي او مطالبه لوستل شي. ازادي رادیو .com زموږ د ویبپاڼه پته ده. اروپای ټولنه وایي د افغانستان په سیاست او په ځانګړي ډول د سولې په برخه کې د شزو ونډه ورته لومړیتوب لري. اروپای ټولنه د یو لیک په خبرولو سره د افغان میرمنو د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنو په خوندیتوب ټینګار کړی دی. له بل خوا مدني فعاله صغرا سادات د اروپای ټولنې لدې ملاتړه هر کله کوي او د افغان میرمنو د حقونو د خوندیتوب لپاره ګټور ګام بولي. د دې موضوع تفصیل ناجیه صاحب وړاندې کوي.
اروپای ټولنې د افغانستان په سیاست او په ځنګړي ډول د سولې په برخه کې د خزو له ونډې داسې محل ملاتړ کوي چې په دې وروستیو کې اکثره افغان میرمنې د سولې په پروسه کې د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنو په زیانمنېدو اندېښمنې دي. اروپای ټولنې وروستی لیک وروسته له هغه خپروي چې تیر کال د مدني فعالانو، پارلمان غړیو، رسنیو په شمول 1400 مخکښو میرمنو د فرانسې په ناسته کې له اروپای ټولنې د ملاتړ غوښتنه وکړه. مدني فعاله صغرا سادات چې د دې ناستې ګډونواله وه وایي د اروپایي ټولنې وروستی لیک هیله بښونکې ده. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اروپایي ټولنې له افغان میرمنو خپل ملاتړ اعلان کړی او دا به وکړی شي چې د دوی حقونه تضمین کړي.
از ما حمایت خود از زنای افغانستان حمایت
اروپای ټولنې ډاډ ورکړی او ژمنه کړې چې افغان میرمنې به یوازې نه پرېږدي او تیرې لاسته راوړنې به خوندي شي. زه فکر کوم اوسنیو شرایطو کې چې د سولې خبرې روانې دي او په سیاسي مشارکت کې د میرمنو د حضور مسله مطرح ده، فکر کوم دا یو ګټور ګام دی چې افغان میرمنې د نړیوالې ټولنې ملاتړ ولري. د اروپای ټولنې په دغه لیک کې همدارنګه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال د تاوتریخوالي له زیاتېدو هم اندېښنه مطرح شوې ده. له بلې خوا د بشر حقونو خپلواک کمیسون پخوانی کمیشنر سوریا سوبرنګ وایي افغان میرمنې حق لري چې په ټولو سیاسي او لویو پریکړو کې حضور ولري. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اروپای ټولنې پریکړه د قدر وړ یاد کړه، خو وویل چې افغان میرمنې به د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي.
زنان حق دارن که در تمام مسائل
دوایی په ملی او نړیواله کچه د افغان میرمنو د هڅو هدف دا دی چې افغان میرمنې باید له خپلو اساسي حقونو برخمنې شي. میرمنې حق لري چې په لویو مسایلو کې ګډون ولري. دا باید نه یوازې سمبولیک یو نمایشي وي او دا باید دوام پیدا کړي. میرمن سوبرنګ وایي د سولې په خبرو کې د ښځو له فعال ګډون پرته به د سولې خبرې بې معنا وي. له بلې خوا د ولسي جرګې پخوانی غړي او د ښځو فعاله شاګل رضایی وایي په تیرو 13 کلونو کې ښځو ډېرې قربانۍ ورکړې او باید په سیاست او د ټولنې په نورو برخو کې فعاله ونډه ولري.
ناجیه صافی به چې د اروپایي ټولنې د لیک په اړه جزئیات وړاندې کول، اروپایي ټولنه وایي د افغانستان په سیاست او په ځانګړي ډول د سولې په برخه کې د افغان ښځو ونډه ورته لومړیتوب لري. د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم د اروپایي ټولنې د دې لیک ملاتړ کوي. دوی وایي دا به د میرمنو د اساسي حقونو په خوندیتوب کې مرسته وکوي. د ولسي جرګې له غړي میرمن آریان یون سره ناجیه صافی مرکه کړې ده. اغلی یون په پیل کې داسې وویل
چې نه یوازې د اتحادی اروپا بلکې د ملل متحد هر هغه ارګان چې د ښځو ملاتړ کوي، د افغانستان د ښځو او د دوی د حقوقو په برخه کې موږ ملاتړ ښکاره کوي، موږ دغه کار مثبت بولو، خو په شرط د دې چې شعار په ډول نه اوسي، واقعي ملاتړ اوسي. په دغه 13 کلو کې چې څه وشول، یعنی د دغه حقوقو په برخه کې د ښځو موږ د دوی هیڅ طرفدار نه یو، هیڅ واقعي کار ښځو لپاره ونه شو.
اوسمهال څه فکر کوئ چې په لویو سیاسي پریکړو کې په سیاست کې د ښځو ونډه سره رقم ته ده؟ تاسې د قناعت وړ ده دغه ونډه
په سیاست په سیاسي برخه کې چې کوم خويندې اوس مثلا کوم لاسته راوړنې موږ لرو، یعنی په دې 1900 کلو کې، یعنی نظر هغه اوازو ته چې وګورو او نظر هغه کومکونو ته چې وګورو دومره نه ده، یعنی دومره نه ده څومره چې باید وي. خو بیا هم موږ داسې نشو ویل چې هیڅ نشته دی، یعنی د ښځو ګډون شته خو ډېر اندک او ډېر کم دی، نو هغه هم په اصلي بڼه نه دی. کوم څه چې باید یو ښځه د خپل حقونو نه دفاع وکړي، نو موږ هغه واقعي حقیق دغه غواړو، ګډون د ښځو غواړو چې باید په واقعي ډول په سیاسي مسایلو کې دی ګډون وکړي او په واقعي ډول د افغان ښځې غږ پورته کړي او په واقعي ډول د افغان ښځې حق ترلاسه کړي. موږ
په سیاست او همدارنګه د سولې په پروسه کې د ښځو ګډون باید څه ډول وي ستاسو په نظر؟
باید هغه خويندې او هغه ښځې د افغانستان استازیتوب وکړي چې هغه د ټولنې د مینځ نه راپورته شوي، هغه ته د افغان ښځې دردونه او د هغې مشکلاتو تخکاروي او دا هم په واقعي ډول سره ګډون وکړي او خاص استازیتوب وکړي تر څو وکولای شي چې هغه ستونزې او مشکلات چې د ښځې په دې ټولنه کې مخصوصا په سیاسي مسایلو کې، او دا چې یو د افغان خويندې زمونږ څومره د جګړې نه زیانمنې شي، هغه انعکاس په واقعي ډول سره وکړی شي. نو اوس زه فکر کوم چې دغه ونډه چې ښځې زمونږ د سولې په مسایلو کې تر اوسه پورې کم غږ پورته کړی دی، تر اوسه پورې نتیجه هیڅ هم نه ده. په راتلونکي کې غواړو چې باید زمونږ واقعي خويندې په دغه پروسه کې ګډون وکړي تر څو وکولای شي چې د خپل افغان ښځې انزور په ښه ډول سره وکولای شي چې د سولې په پروسه کې منعکس کړي.
د سولې په پروسه کې د افغان ښځو له ګډونه د اروپایي ټولنې د ملاتړ په باب د ولسي جرګې د غړي آریان یون مرکه مو له ازادي راډیو واورېدله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورې.
زموږ اخلاق آزادی رادیو اوري وس هم اقتصادي خبرونه واوري. اقتصادي خبرونه هم ناجیه صافی وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د پاکستان لاري د صادراتو د پایل په برخه کې د هڅو خبر ورکوي. د دې وزارت د اماریکو مسولې سادی سیریت نن ازادي رادیو ته ویل چې په دې اړه پاکستانی چارواکو ته یو لیک استول شوی. اغلی سیریت وایي دا لیک یې د چمن سپین بولدک بندر لاري د تازه میوو او سبزیو د صادراتو د اجازې لپاره استولی. په ورته وخت کې نن د سوداګرۍ او پانګونې خونې د اماریکو مرستیال جناقا نوید ازادي رادیو تر ویل چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې د تازه میوو او سبزیجاتو د حاصل فصل پیل شوی، که دا بندرونه ژر تر ژره خلاص نشي افغان سوداګر به زرګونه ډالر تاوان وکړي. د ښاغلي نوید په خبره د ساور میاشتې له پیله تر دې دمه افغان سوداګرو یوازې 10 میلیونه ډالر صادرات کړي. په داسې حال کې چې تیر کال په همدې موده کې د افغان سوداګرو د صادراتو بیه له 50 تر 60 میلیونه ډالرو ته رسیده. د ښاغلي نوید په خبره اوس مهال یوازې د چابهار بندر له لارې صادرات روان دي چې بسنه نه کوي. د میدان وردګو ولایت د کرنې ریاست د لبنیاتو د اتحادیې د جوړېدو خبر ورکوي. د دې ادارې مشر ولید احمد تسل ازادي راډیو ته وویل د اتحادیې د ولسوالیو په کچه جوړه کړې ده. د ښاغلي تسل په خبره د لبنیاتو د اتحادیې جوړېدو هدف د ولایت بزګرانو لپاره د لبنیاتو، غلې، میوو او سبزیجاتو لپاره زمینه او بازار موندنه ده. ښاغلي تسل له ټولو مالدارانو او بزګرانو وغوښتل که غواړي چې محصولات یې په ښه بیه د اتحادیې له لارې خرڅ شي نو باید د دې اتحادیې غړیتوب واخلي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6.50 افغانۍ نوي پوله، یو روپۍ یورو 4.50 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 3.50 افغانۍ، یو سعودي ریال 19.80 افغانۍ، زر ایراني تومان 4.60 افغانۍ، زر هندي روپۍ 970 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 4.83 افغانۍ.
زموږ اخلاص اجي راډيو اوري. په امریکا کې د پولیسو لخوا د یو تور پوستې د وشلو په خبرګون کې د لسګونو زرو کسانو مظاهرو پرون د پرلپسې 10 ورځې لپاره هم دوام درلود. مخکې تر دې چې د افغانستان نور موضوعات درواورو، لومړی به په دې اړه یو خبری وکړو. دا مظاهره داسې مهال کیږي چې په امریکا کې په کرونا وایرس د اخته شویو کسانو شمیر 1,000,000 او 800,000 له دې کبله د مړو شویو شمیر له 1,600,000 اوښتی دی. اسدالله لودین دا موضوع تعقیب کړی دی او همدا شېبه د تلیفون له لارې راسره دی. لودین صاحب، درته هرکلی وایم که لومړی زموږ اورېدونکو ته دا ووایاست چې له یوې خوا په امریکا کې د کرونا وایرس د خپرېدو لړۍ په اوج کې ده، له بلې خوا مظاهرې روانې دي. آیا دغو مظاهرو داسې اندېښنه نه ده پیدا کړې چې کرونا به ورسره نوره هم زیاته شي؟
ډېره مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو او ټولو اورېدونکو ته. همداسې کټمټ اندېښنه په امریکا کې پارېدلې ده. مهال هلته روغتیایي مسؤلین وایي چې مظاهرې په داسې حال کې ترسره کېږي چې اکثره مظاهره کوونکي ټولنیز واټن نه مراعتوي او دوی داسې ویره او اندېښنه ښودلې چې ممکن په امریکا کې چې له اونیو ګرځبندیز وروسته اوس په دې فکر کېږي چې بیرته باید اقتصادي فعالیتونه پیل شي، ایالتونه پرانستل شي. ویره همدا ده چې ممکن له مظاهرو سره بیرته د کرونا ویروس ګراف مخ په لوړېدو شي. امریکا کې هم دغه مظاهرې چې روانې دي، یو شمېر مظاهرچیان یا په یو ډول سره ویل شوي چې اکثر مظاهرچیان هڅه کوي چې خوله او پزه په ماسکونو او یا هم نورو دستمالونو او څادرونو سره بند کړي. خو بیا هم روغتیایي چارواکو ویلي چې مظاهره کوونکي په زوره خبرې کوي، مظاهرچیان سندرې وایي او یا هم چیغې وهي، او دا هغه لارې چارې دي چې روغتیایي چارواکي وایي له دې لارې نه کرونا ویروس په اسانه یو بل ته انتقالیږي. خو دا چې دا مظاهرې په آزاده فضا کې ترسره کیږي، یو امکان دا هم ده چې د ویروس وده که چیرې وی هم ممکن ورو وي. خو له دې ټول اندېښنو سره سره مظاهره دوام لري، سره له دې چې روغتیایي چارواکي په غار کې چې یو تور پوست د پولیسو لخوا وژل کیږي مظاهره چان هڅوي چې په مظاهره کې لګدون مخکې د کووید 19 ټیسټ وکړي، خو دا ښکاري چې ډیر خلک دغه سپارښتنه هم له پامه غورځوي.
بله مننه لوجین صاحب. امریکا پرته په نورو هیوادونو کې د کرونا وایرس او لدی کبل د لګول شویو بندیزونو په اړه معلومات راکړي، څه دي ستاسو معلومات؟
ل امریکا ورسته په اروپا کې کلک تم شو. په اروپا کې په ټوله کې دغه ویروس مخ په کمیدو دی او اکثره هیوادونه خبر اقتصادي فعالیتونه پیلوي او یا هم د بیا پایل په حالت کې دي. په پاریس کې پرون د جون په دویمه د سړک د سر کافې او رستورانتونه بیرته پرانستل شول او دغه ته اقتصادي فعالیتونه هم د بیا پایلېدو په حال کې دي. ایتالیا کې چې تر ټولو ډیر د ویروس په پایل کې په اروپا کې وځه، هلته چارواکو ویلي چې لا هم د کرونا ویروس ګواښ ختم نه دی، خو دغه هیواد ګردندویانو ته سر له ننه خپلې لارې پرانیستې دي. دغه راز په بریتانیا کې هم چارواکو ویلي چې کرونا ویروس ګواښ شته، خو دوی هڅه کوي چې اقتصادي فعالیتونه له سره پیل کړي. په ټوله نړۍ کې په ګڼ شمېر هیوادونو کې د کرونا ویروس اقتصادي ګواښ دومره جدي شوی چې اوس چارواکي هڅه کوي چې هم د کرونا ویروس له زیانونو خپل هیوادوالې اتباع خوندي کړي او هم ورسره په څنګ کې اقتصادي او سوداګریز فعالیتونه له سره پیل کړي.
بله ډیره زیاته مننه اسدالله لودین، چې په امریکا او نور نړۍ کې د کرونا وایرس د خپرېدو په اړه معلومات راکول. په ویل چې په اروپا کې د کرونا وایرس پیښې مخ په کمیدو دي او لامدې کبل بندیزونه هم په نرمېدو، خو د افغانستان په اکثرو سیمو کې کرونا وایرس مخ په خپرېدو دي او د ننګرهار روغتیایي چارواکي بیا خبرداری ورکوي چې په دغه ولایت کې خلک او غو سپارښتنو ته اصلا توجه نه کوي چې روغتیایي چارواکي اعلانوي او دوی ته سپارښتنه کوي. له ننګرهار د سهارګل امیرزی راپور ووري.
د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي په دې ولایت کې پر کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي او خبرداري ورکوي چې که خلک روغتیایي لارښوونو ته پاملرنه ونه کړي نو د غستونزه بلا پسې وغځيږي. دا څرګندونې نن سېشنبه روغتیایي مسؤلینو د یو خبري کانفرنس پر مهال وکړي. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس نصیر احمد دورانی د کووېډ 19 ناروغۍ د زیاتېدو لامل د خلکو له لورې د روغتیایي لارښوونو په پام کې نه نیول، په لابراتوارونو کې د موادو او تجهیزاتو کمښت او په زیات شمیر د کورونا پر ویروس د ډاکترانو اخته کېدل یادوي.
موږ ډېر زیات عامه پوهاوی وکړو، مګر بیا هم خلک تر اوسه پورې ټولې طبي لارښوونې په درست شکل باندې نه عملي کوي او کورونا جدي نه نیسي. زیاته کچه باندې د طبي پرسونل اخته کېدل دا یو بله ستونزه ده. په تېرو دوه هفتو کې زموږ ځینې وټونو کې چې خدمات البته د ځان سره نه مخ کړی، مګر زمونږ په غفاتې کارمندانو باندې د کار فشار زیات کړی وو. څومره چې فعلاً د کرونا لپاره ضرورت دی هغه عمره مالی امکانات نه دولت لري نه وزارت لري او نه د ولایت په اختیار کې تر اوسه پورې ورکړي دي. همدارنګه د تجهیزاتو کمبود، لابراتواري موادو کمیدل، داغې ختمېدل او په وخت نه راوړل دا یو بله ستونزه ده.
خاغلی دورانی وایي تر اوسه د ختیځ په کچا د ننګرهار په لابراتوار کې د شاوخوا 3000 کسانو معاینات ترسره شوي او 200 نورې د پروسس لاندې دي چې له ډلې شلو تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د عامې روغتیا رئیس نصیر احمد دورانی وویل د کورونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره یې په ښار او ولسوالیو کې لازم تدابیر نیولي چې له مخې به یې په دغه ولایت کې د کورونا د لابراتوار ظرفیت لوړ او هم به په صحي پرسونل او امکاناتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي.
د لابراتوار ظرفیت نور هم لوړ او ما مخکې یادونه وکړه چې موږ د پی سي آر بل ماشین هم راځي او امید ده چې زر راته راشي او د پرسونل استخدام مونږ د واقعاتو زیاتوالي لپاره خپل پلان تاسو ته ووایو. په ولسوالیو کې امادګي لرو او نور هم زیاتوو، تجرید واټ کې امادګي لرو نور هم زیاتوو، تجهیزات زیاتوو.
روغتیایي چارواکي همداراستې د ویچې په ننګرهار کې د محرکې ناروغۍ د زیاترو ناروغانو د ټیسټونو په نتیجه کې کورونا مثبت وی. ننګرهار کې د کورونا سره د مبارزې مشر ډاکټر محمد اسماعیل ستانګزی وایي تر دې دمه په ښار او ولسوالیو کې 120 تن روغتیا پالان د کورونا پر ویروس اخته شوي او د 40 نورو یې معاینات تر پروسس لاندې دي.
مسلکي پرسونل ډاکټر صاحبان چې په کورونا باندې اخته دي، په فاطمه زهرا کې 40 نفره، په حوزوي روغتون کې 16 نفره، په آی سی یو کې 19 نفره، په محبس کې 9 نفره او په ولسوالیو کې کوم صحي مراکز کې چې موږ مسلکي ډاکټر صاحبان دي دغه اخته چې دي شل نفر دي یو سل اووه اویا نفره مونږ ټول په کرونا باندې اخته ډاکټر صاحبان لرو چې په دې کې نور چې دي څلوېښت نفره د هغې سیمپلونه د پروسس لاندې دي نتیجه تر اوسه پورې نه ده راغلي.
روغتیایي مسؤلین داسې مهال ننګرهار کې د کرونا ناروغۍ له زیاتېدو اندېښنه لري چې تېره اونۍ جلال آباد ښار ته د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په موخه تړل شوې لارې له نږدې دوه نیمو میاشتو وروسته د موټرو د تګ راتګ پر مخ پرانیستل شوې. سهار ګله میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لري توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنطین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
نن د 2000 میلادي کال د جون دریمه د معاصر افغانستان د بنسټګر یا مؤسس احمد شاه ابدالي 248م تلین دی. هغه په 1022 میلادي کال د هرات د حکمران زمان خان ابدالي او د میرمن زرخونی په کور کې په هرات کې زیږیدلی. په 1023 میلادي کال کې د 15 کلونو په عمر د افغانانو پاچا وټاکل شو. احمد شاه بابا په تاریخ کې د افغانانو د خورو ورو قبیلو د رایه او ځای کولو او د افغان ملت په جوړولو سره ګڼې کارنامې کړې دي. د احمد شاه بابا د تلین په مناسبت احمد شاه اعظمي یو راپور چمتو کړی سره اوروي.
د تاریخ په کتابونو کې لیکل شوی چې په 1923 کال کې د بیلابیلو افغان قبیلو مشرانو د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې اته ورځې ملي جرګه وکړه، خو ونه توانېدل چې په متفقه توګه د افغانانو لپاره له خپل منځه یو باچا وټاکي. وروسته د جرګې پر نهمه ورځ صوفي درویش صابر شاه پر احمد خان لاس کښېښودی او ویې ویل چې خدای پاک احمد خان په تاسو ټول کې سر او شریف پیدا کړي او په دې کې د رهبری جوهر شته. له دې وینا سره سم هغه له نږدې کروندې څخه د غنمو وږې راواخیستل او د احمد خان په لنګوټه کې یې د تاج په توګه وټومبل او ویې ویل چې دا ستا تاج سو. د جرګې نور غړو د احمد خان ابدالي کورنۍ شالید، د هغه وړتیا او پوهی او همدا ډول د درویش صابر شاه نظر په پام کې نیولو سره هغه د افغانانو د مشرتابه مسولیت وسپاري. دا ډول احمد خان ابدالي په 15 کلنۍ کې د احمد شاه دوراني په نامه د افغانانو رهبری پر غاړه واخیسته. په کناډا کې میشت افغان لیکوال او څېړونکي محمد معصوم هوتک وایي چې د احمد شاه بابا یو تر ټولو لوی کارنامه ملت جوړونه ده.
د احمد شاه بابا د لویو اهدافو څخه چې د پاچاهۍ د شروع څخه و هغه ته کار ونښلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه. پخوا تر ده هم ځینې خورې ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسېدونکو قومو د پاره سوي د روشاني حرکت او د خوشحال خان حرکت او د میرویس حرکت وو، لیکن هغوی نتیجې ته نه ورسېدلي وو او یا نیمه خوا سوي وو. احمدشاه بابا لومړی هدف دا وټاکه چې پر دغه منطقه باندې د دغو اولسونو دپاره یو منظم د برنامې او د پروګرامونو سره سم او د تشکیلاتو سره سم یو دولت تاسیس سي.
احمد شاه بابا افغانان پر یو مرکز راغونډ کړل او د هغوی ترمنځ ولسی او ملي تګلار خپل کړه. هغه د بیلابیلو قبیلو خانان او مشران متحد کړل. دا ډول افغانان یو خوا د پردیو له ستمه وژغورل او بل خوا د خپل واک څښتنان کړل. معصوم هوتک زیاتوي چې احمد شاه بابا په داسې وخت کې د افغانانو خوري وري قبیلې را یو ځای کړي چې د نړۍ په نور پرمختللو هیوادونو کې لا هم دا ډول هڅې په لومړني حالت کې وي.
اوسیدونکو اقوامو د قبیلویت څخه د را ایستلو هڅې وې چې دوی د یو ملت په حیث باندې سره راجمع سي او هغه قبیلویت د مابین څخه پرېږدي. د دې لپاره اساس کښېښوي. په دغه وخت کې په افغانستان کې قدسه کې حتی په امریکا کې د منظم دولت د جوړېدو دپاره هڅې هم د شروع په حالت کې وې. اما احمدشاه بابا دا دولت جوړ کړي، دا مرکزي دولت یې جوړ کړي.
د احمدشاه بابا په بچا کې دو سره د افغانانو قوت او قدرت په ډیری چټکی سره پراخ شو. د هغه د واک دایره یا غلبه د ایران لویدیځ نیولې، بیا د هندوستان تر سرهند او له امو سند نیولې بیا تر بحر هند غځېدلې و. خو پر دومره مصروفیات سربیره هم هغه له علم او قلم سره خپل اړیکه پرې نه کړه. په امریکا کې میشت لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی وایي چې د احمدشاه بابا له اشعارو ښکاري چې هغه د فارسي ادبیاتو او دینی علومو زیاته مطالعه کړې وه.
دغه شاعری چې زه ګورم بالکل د یو معلم شاعری ده یا د یو پلار شاعری ده، اخلاقی شاعری ده. خو زما عقیده دا ده چې دوی په ډېر ځواني کې دا د پزې په سرطان باندې د غسو اخته سو، او دوی پوهېدی چې د دې رنځ څخه نه جوړېږي، ځکه چې د هند او د افغانستان طبیبان در باندې ستړي شوي وو، چاره نه وه پیدا کړې د هر وخت درد څخه په عذاب و. نو په دا خاطر باندې په دا اشعارو کې دغه د بیلتون کلمه په شعر کې په دا خاطر باندې ډېره زیاته ده. ما چې د ده اشعار کتلي دي، ما د هیڅ شاعر په اشعارو کې دغنه د بیلتون کلمه نه ده لیدلې که د احمدشاه بابا چې ده.
احمد شاه بابا د یو غوره منتظم په حیث داخلي تشکیلات سم کړ، او عسکري، اداري، علمي او مدني اصلاحات او جوړښتونه یې رامنځته کړ. جهاني زیاتوي چې هغه هرې برخې ته پاملرنه کړې او په هغو برخو کې اقدام هم کړی و.
د احمد شاه بابا د 223 کلین په مناسبت مو د احمد شاه اعظمي راپور واوریده. له دې سره د خبرونې دوهمه برخې ته ورسېدو. په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو، خو لومړی به فرشته جلال زید د سات لنډ خبرونه واوروي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د وزیر محمد اکبر خان مینه په جماعت کې د پرونی 14 پړه د چړنی ایو ځانګړي کمیټه ګمارلې ده. د دې کمیټې مشری د افغانستان د حج او اوقاف وزیر عبدالحکیم منیب کوي. د ارګ د خبر پانی په حواله په دې کمیټه کې د ملي امنیت شورا، د کورونی چارو وزارت، د ملي امنیت د عمومي ریاست او د علماو د سراسري شورا استازي غړي دي. د هرات د عامې روغتیا ریاست وایي چې د کرونا ویروس 214 نوې مثبتې پېښې یې په وروستیو 24 ساعتونو کې ثبت کړې دي. البته دا خبر نن سهار د هرات د عامې روغتیا رئیس خبریالان ته ورکړی دی. هغه ویلي و چې د وروستیو 24 ساعتونو کې 215 ازموینې کړي چې په هغه کې 214 مثبتې پېښې ثابتې شوې دي. 109 نارینه دی او اتیا ښځې دي. له دې سره په هرات کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر 3118 ته لوړ شوی دی. د امریکا په متحدو ایالاتو کې له نیویارک تر لاس انجلس ګرز بندیز اعلان شوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ایالتي مشرانو باندې فشار زیات کړی دی چې د ملي ګارد ځواکونه زیات شمیر کې وګماري او د هغو مظاهرو مخنیوي وکړي چې تشدد او چور تالان پکې شوی وي. او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر برلین ته تللی او هلته یې له روسیې سره د اوکراین پر لانجه او نورو مسئلو خبرې کړي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه محمد ایاز تر نکیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنیو چارو وزارت وایي په سلو کې اتیا کوکنار د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مرسلین ارسلات څخه د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په فاریاب ولایت کې څلور کسان د نشه یي موادو د خرڅلاو پر مهال ونیول شول. د فاریاب ولایت د امنیت قومندانې په خبر پاڼه کې راغلي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو څلور تنه هغه مهال ونیول چې شرابي جوړول او په قیصار ولسوالۍ کې پر خلکو باندې خرڅول. له نیول شویو کسانو څخه 130 لیټره شراب، 2.5 کیلوګرامه تریاک، 1 کیلوګرام فیخا او 0.5 کیلوګرام هیروین نیول شوی دي. نیول شوی کسان له لومړنیو څېړنو وروسته له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوی دي. د ننګرهار پولیسو د نږدې 10 کیلوګرامه نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیوله. د کورنیو چارو وزارت بیان طارق اریان ازادي رادیو ته ویل په لومړی پیخه کې پولیسو د دې ولایت په غنیخیلو ولسوالۍ کې 15.5 کیلوګرامه چرس نیولی چې په یو موټر کې ګاونډي ولسوالۍ ته قاچاق کول. پولیسو په دوهم عملیاتو کې چې د نشه یي موادو د پرچون خرڅونکو د نیولو په هدف ترسره شول، 10 کیلوګرامه چرس د خرڅلاو پر مهال ونیول. د نشه یي موادو د قاچاقو او خرڅلاو د دې دوو قضیو په تور څلور کسان هم نیول شوي دي. او دونی ورستی پی خداده چې په کابل ولایت کې څه د پاسه اویا کیلوګرامه چرس ونیول شول. د کابل ولایت د امنیه قومندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي رادیو ته ویل لنشې موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د دې ولایت په بګرامي ولسوالۍ کې 4.5 کیلوګرام چرس ونیول چې د غازو په ډبو کې پټ کړای شوی او په یو موټر کې له پکتیا ولایت څخه کابل ته قاچاق کیدل. د دې موادو د قاچاقو په تور دوه تنه هم نیول شوی دي.
مرسلین ارسلاو چې د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په سلو کې اتیا کوکنار د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل شوی دي.
د افغانستان 50% ناراضي د طالبانو او کینات لیدل د طالبانو په منځ کې کوکنار کرل کیږي چې د کوکنارو بنجزه دغه
د کوکنارو د کښتونو د ناوړه پایلو په اړه مو د سیاسي چارو لوی وکړ په سره مرکه کړې ده.
هر څومره چې امنیتي وضعیت خرابېږي په موږ اندازه باندې د کوکنارو د پیش کچه اضافه کیږي.
د بامیان ولایت په یو راپور کې بواوري چې په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې لپاره کافي امکانات نشته.
اصلي ستونزه د ځای ده. دلته یوازې شل بستر دي او موږ د کرنټین له مرکز څخه څه معتادین په نوبت دلته راوړو
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
ارباب صاحب دې بې ځایه مصرفو میلو ته څه ضرورت دی؟
یاره رضا جانه، لکه چې پر ما دې د ډېر ساده سړي خیال کړی دی.
اوس خبرونه د کورنیو چارو وزارت په ادعا پیلو چې وایي په سلو کې اتیا کوکنار د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشې موادو سره د مبارزې معاینت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادۍ راډیو ته وویل د افغان دولت وسلوال مخالفین د نشې موادو له کښت، تولید او قاچاقو څخه ګټه اخلي، ځکه نو سږ کال بیا هم په سلو کې اتیا کوکنار د همدې ډلو تر واک لاندې سیمو کې کرل شوي وو. د روان شمسی کال له پیل څخه تر اوسه پورې افغان حکومت وکولای سول چې یوازې په دریو ولایتونو کې تر 1500 هکټاره کمې ځمکې د کوکنارو له کښتونو څخه پاکې کړي. په دې اړه به د مرسلین ارسلا راپور واورو.
که څه هم د افغانستان په ګرمسیرو ولایتونو کې بزګرو د کوکنارو د لومړي فصل حاصلات ټول کړل، خو افغان حکومت تر دې مهاله یوازې تر خپل واک لاندې سیمو کې 4.6 هکټاره ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاک کړي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشې موادو سره د مبارزې معینیت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل ډیری کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي، ځکه نو دوی خپل ټول پام د نشې موادو د تولید د کارخانو ویجاړولو او د قاچاقو مخنیوي ته اړولی دی.
فصلو کې درو اتیا کوکنار د دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي. د دولت وسلوال مخالفین د همدې نشې موادو له پیسو څخه عواید ترلاسه کوي. چیرې چې افغان ځواکونه سته هلته کوکنار نسته. که د افغان ځواکونو واک پراخ شي نو ډاډه اوسئ چې په هغو سیمو کې به کوکنار ونه کرل شي، ځکه چې د نشې موادو کښت، تولید او قاچاق د دولت د وسلوالو مخالفینو مالي سرچینه ده.
د تیرو کلونو پر خلاف اوس د افغانستان په ګرمسیرو ولایتونو کې له دریو څخه نیولې بیا تر 4 فصلونو پورې کوکنار کرل کیږي، چې د نشې موادو مافیایي ډلې د دې ولایتونو په ناامنو سیمو کې د تاریاکو د پروسس لپاره سیاري کارخانې جوړې کړې دي. د کورنیو چارو وزارت وایي دا ډیره سخته ده چې موږ یې د کوکنارو د بوټو په اړولو سره د دې کښتونو مخه ونیسو. موږ باید خپل ټول پام عامه پوهاوي، بدیلو کښتونو او د نشې موادو د قاچاق کوونکو نیولو ته واړوو. خو په مشرانو جرګې کې د هلمند خلکو استازی او له نشې موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی هاشم الکوزی وایي چې ډیری کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي، چې په کښتونو کې هیڅ کموالی نه دی راغلی.
د افغانستان 50% ناراضي د طالبانو طالبانو په منځ کې کوکنار کرل کیږي چې د کوکنارو بندېدل نشته. نو په دې خاطر باندې چې یو خو کال باران دی او بل منطقه د طالبانو لاسته ډېره لیدلې ده، په دې خاطر باندې کوکنارو کرکیله ډېره شوې ده.
په 1909 کال کې د افغانستان په 12 ولایتونو کې کوکنار کرل شوی ول، خو په 1909 کال کې افغان حکومت لا هم د هغو ولایتونو لیست نه دی خپور کړی چې ورکی کوکنار کرل شوی وو.
دا په داسې حال کې ده چې په روان شمسی کال کې یوازې په هلمند، ننګرهار او نیمروز ولایتونو کې د کوکنارو د کښتونو اړولو کمپاین شوی او په نورو سیمو کې بزګرو د کوکنارو حاصلات ټول کړي دي.
مرسلین ارسلا و چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د کوکنارو د کښتونو د ډیروالي په اړه یې راپور راوړوه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تاسې د زهرو کاروان خبرونه اوري. دا چې بزګر په خپله خوښه تاریا کړي او که طالبان او د نشي موادو مافیایي ډلې مجبوروي د دې موادو په کاروبار کې د چا لاس دی، په دې اړه مې د زابل له پخواني والي محمد اشرف ناصری سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې د تیرو کلونو په پرتله د نشي موادو په کښتونو کې څومره تغییر راغلی دی.
زما په فکر باندې او زما په نظر باندې کوکنار یو کال نه بل کال ته زیات شوي دي او کم شوي نه دي. په هغو سیمو کې چې یو وخت کې هغه له کوکنارو نه بیخي پاکې وي، اوس هلته کوکنار کرل کېږي یا نور نشه یي توکي کرل کېږي. دلته څو عوامل دي چې هغه د کوکنارو د ټیسټ اضافه والی باعث ګرځي. نو په همدې خاطر باندې هغه سیمې چې نارامې دي او د دولت حاکمیت هلته کمزوری ده، په هغو سیمو کې دهقان دې ته هڅول کېږي چې کوکنار باید وکړي، ځکه چې د کوکنارو کې د هغوی عایدات دي، د هغوی ترېنجات ګټه لاسته راوړي. نو په همدې خاطر باندې هر څومره چې امنیتي وضعیت خرابېږي، په موږ اندازه باندې د کوکنارو د کښت کچه اضافه کېږي.
افغان دولت ادعا کوي ډیری کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کېږي، داسې طالبان یې ولې مخنیوی نه کوي او ولې هلته کرل کېږي؟ ستاسو په نظر یې عوامل څه دي؟
یو خو دا ده چې په نړیواله کچه باندې د کوکنارو یا د نشي توکو د موادو دپاره تقاضا بیخي لوړه شوې ده، چې دا د معتادینو هم په داخل د افغانستان کې او هم په نوره نړۍ کې مخ په زیاتېدو دي. نړیوال مارکیټ کې تقاضا زیاته شوې ده. دویمه مسله دا ده چې طالبان غواړي چې له هرې لارې نه دوی زیات مالي امکانات برابرولی شي، دوی په همغه لار باندې عمل کوي. نو همدغه یوازنۍ لاره ده چې طالبان چې د نورو قانوني موادو نه د قانوني کښت نه دومره زیات امکانات له دهقانه نشي لاسته راوړلی، ځکه دوی د وشر په نامو باندې پیسې ټولوي له دهقانانو نه په خپله منطقو کې. نو کوکنار یوازنی شی ده چې د دوی دپاره زیات مالي عایدات ترلاسه کوي طالبان له دې لارې. د هغې له وجې نه د نشي توکو مافیا او طالبان په ګډه باندې دهقانانو یا بزګران دې ته هڅوي چې هلته کوکنار وکړي، ځکه چې د دوی دواړو طبقو خلکو په دې کې ډېره زیاته ګټه ده. نو له همدې امله دهقان یا تشویقوي یا په زور باندې ته مجبوروي چې هغوی کوکنار وکړي.
طالبان خو دا خبره بار بار رد کړې ده او دوی خپل دلیل همدا پیش کوي چې زموږ د حکمرانی پر مهال موږ تاریاک بیخي بند کړي وو، په ټول افغانستان کې تاریاکو کښت بند و. په دې اړه ستاسو نظر څه ده؟
طالبانو دوره خو یو کلنه دوره نه وه، یوازې د یو کال دپاره دوی دا د کوکنارو کښت بند کړی وو. هغه هم د دې دپاره چې په مارکیټ کې په داخل د افغانستان کې په دومره زیاته پیمانه باندې کوکنار تولید شوي وو چې د کوکنارو بیه بیخي راټیټه شوې وه. دوی د خارجي متخصصینو یا د هغه چا چې د دوی سره همکار دي شاید دا توصیه ورته کړې وي یا دا نظر ورته ورکړی وي چې تاسو د یو کال دپاره د کوکنارو کښت کم کړئ تر څو چې په مارکیټ کې د کوکنارو بیه لوړه شي. په همغه وخت کې چې کله دوی کوکنار بند کړل، یو دم په مارکیټ کې د کوکنارو قیمت پورته لاړلو. نو که دوی له یوې خوا نه کوکنار بند کړلو، له بلې خوا نه په ډېره زیاته پیمانه باندې د کوکنارو د قیمت د زیاتوالي له امله نه ټول مالي امکانات ترلاسه کړی شو کومې چې غوښتل چې ترلاسه کړي. زه به درته یو مثال، ساده مثال راوړم. په کومو ځایو کې چې زه په اصطلاح باندې معلومات لرم، دغه نن عملاً په پکتیا کې چې هلته کوکنار نه کرل کېږي ولې هلته چرس کرل کېږي، دوی عملاً عشر له ټول دهقانانو د آخر د کال کې راټولوي. په نورو هغو ولایتونو کې چې هلته کوکنار کرل کېږي، دوی د کوکنار عشر ټولوي. نو دا خو کوم پټه خبره نه ده، دا خو ټول افغانستان ټول افغانان په دې باندې دا چې دوی انکار کوي دا بېله خبره ده. دا خو یو سیاسي په اصطلاح باندې مهارت ده چې دوی دا خبره کوي چې دوی زیاتره مالي امکانات، یعنی د مالي امکاناتو په سلو کې تقریبا 10-15% د کوکنارو یا د نشي توکو د موادو د تجارت او د هغوی د عشر له لارې نه دوی اکمالیږي. نو همدغه علت ده چې دوی په ډېر ښه ډول باندې په اسانۍ باندې په هغو سیمو کې چې کوکنار کرل کېږي د هغه نه ډېر زیات پیسې لاسته راوړي او په هغو واسطه باندې دوی کولی شي خپل نظامي اکمالات په ښه توګه باندې سرته ورسوي.
که دغه حالت همداسې دوام وکړي چې مثلا طالبان د کوکنارو په خلاف مبارزه ونه کړي، نور یې هم ترویج کړي، دغه به دا د سولې په وړاندې او د افغانستان د امنیت په وړاندې به څومره ګواښ وي؟
کوکنار همدومره لوی تهدید ده لکه چې تروریزم د افغانستان د امنیت دپاره تهدید ده. لوی خونه زما ځوان په نشي مواد باندې عادت کیږي، هغه پاکت کې یو نیمګړی انسان ورنه جوړیږي. تاسو ګورئ چې د کوکنارو د کښت په نتیجه کې زما اوس 3 میلیونه افغانان معتاد دي، او اوس په داخلي مارکیټ کې هم ورته تقاضا زیاته ده. نو همدغه علت ده چې د کوکنارو کښت کې کمی نه راځي بلکې زیاتوالی راځي.
نشه یي مواد د افغانستان او نړۍ د امنیت لپاره ستر ګواښ دی. په دې برخه کې د افغان دولت او نړیوالې ټولنې مسؤلیتونه څه دي؟
د کوکنارو د کښت د کموالي لپاره هم منطقوي همکاري ته ضرورت ده، هم نړیوالې همکاري ته ضرورت ده چې د افغانستان له حکومت سره کومک او مرسته وکړي، مالي امکانات ورته برابر کړي، او د کوکنارو یو بدیل کښت، قانوني کښت لکه زعفران، لکه باغداري، لکه پنبه یا نور داسې بوټي باید وکړلی شي چې هغه د کوکنارو د قیمت په اندازه باندې تقریبا نږدې قیمت ولري. نو زه فکر کوم دا د افغانستان د دولت په دغه خپلو داخلي امکاناتو باندې دا امکان نه لري، او په عین حالت کې د دهقان د تولید لپاره که هغه میوجه دي، که هغه زعفران دي، که هغه پنبه ده، که نور دي، د هغوی دپاره هم باید داخلي مارکیټ اماده شي، او هم په نړیواله کچه باندې د هغې دپاره مارکیټ باید اماده شي، ترڅو چې دهقان د خپل زحمت نه یو ښه نتیجه لاسته راوړي. نو دا په یوازې ځان باندې افغانستان د حکومت دپاره ممکنه نه ده، ځکه چې له یوې خونه د جنګ زیات مخارج او مصارف ضرورت دي، له بلې خونه د کوکنارو د مخنیوي دپاره هم همدومره زیاتو مالي امکاناتو ته ضرورت او اړتیا لیدل کېږي. نو نړیوال په هغه ډول باندې چې لازمه وه په دې برخه کې لازم مرستې او همکاري د افغانستان له دولت سره ونه کړلې. نو زما هیله دا ده چې نړیواله ټولنه د سیمې هیوادونه په ګډه باندې د افغانستان له حکومت سره کار وکړي، ترڅو د کوکنارو په کښت کې کمی راشي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدا فرصت رو تکرایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدوو تر چلورو بجو لازادی رادیو.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چی پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای سي. اوس په دې اړه راپور لرو چی په بامیانو ولایت کې د نشئی موادو استعمال ډیر سوی دی. په بامیانو ولایت کې د معتادینو د درملنې روغتون مسؤلین د معتادینو د شمیر له ډیروالي څخه شکایت کوي. دوی وایي چې دې کار یې د معتادینو درملنه ټکنۍ کړې ده. په دې اړه زموږ همکاري غلامی شریفی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې پرښتہ مرسل وړاندې کوي.
د کورونا وایرس لخ پرېدلو سره سم په بامیان ولایت کې یو شمیر بې کوره معتادین راټول کړل شول، چې د محلي چارواکو د اقدام له یوې خوا د کورونا وایرس د خپرېدلو په برخه کې د خلکو اندېښنې راکمې کړې، خو له بلې خوا بیا د بامیانو د معتادینو د درملنې روغتون مسؤلین له یو شمیر مالي ستونزو څخه سر ټکوي. د دې روغتون رئیس خان محمد ایوبی وایي چې دوی د دومره ډېرو معتادینو لپاره د درملنې کافي امکانات نه لري.
اصلي ستونزه د ځای ده. دلته یوازې 40 بستر دي، او موږ د کرنټین له مرکز څخه څه معتادین په نوبت دلته راوړو. دلته یوازې 3 اتاقونه دي چې یو یې د روغتون د کارکونکو لپاره او په پاتې 2 نورو کې معتادین اوسیږي. د هرې ورځې په تیرېدلو سره زموږ ستونزې ډیریږي. دلته موږ د وسایلو له کمښت سره هم مخ یو. موږ د درملنې لپاره درمل نه لرو. دغه ډول دلته د ورزش لپاره هم مناسب ځای نشته.
ښاغلی ایوبی زیاته کړه د کورونا وایرس له خپرېدلو او له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغان مهاجرو پرتګ سره په دې ولایت کې د معتادینو شمیر ډیر شوی، چې ښځې او ماشومان هم ورکې شامل دي. که څه هم په بامیان ولایت کې د معتادینو کره شمېره نه ده معلومه، خو د تیرو کلونو د شمېر له مخې په دې ولایت کې له 50 زرو څخه نیولې بیا تر 2 زرو پورې کسان په نشه اخته دي. په بامیان ولایت کې د معتادینو د درملنې یو چارواکی آقا حسین نظري وایي له 2 میاشتو راهیسې نږدې 115 معتادین راټول او کرنټین کړي دي.
به منظور جلوگیری از شیوع ویروس.
د کرونا ویروس له خپرېدو سره مو معتادینو ته یو دیش بستریز مرکز جوړ کړی چې له هغه ځایه څخه تر اوسه پورې شپږ څلوېښت معتادین د یو ضمانت له مخې خپلو کورنیو ته سپارلې دي. دغه ډول مو له دې مرکز څخه دوه ویشت کسان د درملنې لپاره روغتون ته هم انتقال کړي دي چې درملنه یې کیږي. موږ د معتادینو د راټولولو اونیز کمپاین هم لرو چې معتادین د کرنتین مرکز ته انتقالوو.
بامیان یو لغو ولایتو څخه دی چې کوکنار ورکین نه کرل کیږي، خو محلي چارواکي وایي چې له دایکونډي او نورو ګاونډیو ولایتونو څخه ورته نشه یي مواد راوړل کیږي.
راځه اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
راځه راځه، په ښه وخت کې راغلی.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
تننګرهار ولایت اوسیدونکي مرزیه وایي چې میړه ته به میتل ویل چې نشه مکوه، خو هغه زما خبره نه منله. وروسته داسې وخت هم راغی چې زه خپله په نشو ورسره اخته سوم. دا چې مرزیه د نشې له امله څه ډول ستونزې ګاللې او اوس یې ژوند څه ډول دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
ما خپل میړه د شل کال مخکې تاریخ استفاده کول، بیا ما تاریخ بتر کړ، بیا مې تاریخ بتر کړ، بیا مې د ما خپل درې ماشومان درې هلکان وشو، بیا پسې درې کلکان شو، بیا د تلور لور مې شوه، ما هم ورسره شروع کړ. بیا زه پرې خبر نه وم، بیا زه پرې خبر شوم، ما څلوېښت شپې پرې پس کړه، بیا بېرته د پوډر باندې راغی. بیا چې ما ورته خیر در مه کوه، زما یې نه منله. بیا دا بله تلور اولاد بچ شو، بیا نور زه تازه شو، پنځلس کاله ما هم ورسره وه. کور کې استفاده کوله، بله زما ورته لږ خندي ما سره کوله، باید لږ در کوم تاته، ما دا چې وایي چې ما ته یو کرته راکړه، بل سبا ته چې ما وخره په ما درس راغی، من مخزن خو کې بیا چې راکړه دې اتت شو. ما هم زه په هغه ګرانم، د هغه په ما ګرانم. بیا زه خبر نه وم چې دا زه څه شی ده چې سړی ووایي ښه، چې سړی ونه وایي درد لري. دغې وجې نه متات شو. ماشومان مې سرفن دي نه، ونور وایي استفاده نه کوي. ماشومان سره پرستی چې کوي، پاس آسمان ته لاندې زمبې چې نشته، ډېرې خاطرې لرو چې وخت به وبم سم لکه ژوندي انسانان به و، چې نه به تیار لکه مړي سترګې مغړې دي ساره کښې نه کې وخت کښې ما به و ډوډۍ به نه وه، ډوډۍ به چې ما وکړ وخت مو چې ښه و ټول به تلو راتلو، خو سم تګ راتګ نه کوي او زیاتره به څو خبر هم نه دي. رفتم ده کښې نه مونږ نه هغوی راځي، هماغه مېړه وخت یو وخت بل خپیر ته کور ته راول، ما خپل باندې نه دي اخیستې، نه مې ځلیدلی. هماغه مېړه ما وخت کوېده کور ته راته راول، وخته ښه روزګار هم ښه و دی، همالته چې راغلو د څه وخت راغله چې په ډوډۍ باندې تلو نفر مو ګزاره کړې نه به ډوډۍ باندې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې یو شمېر افغانان د خوارۍ او مزدورۍ لپاره یوه ګاونډي هېواد ته تللي او هلته د خښتو په یوه کوره یا بټۍ کې کار کوي. دوی چې له چا سره کار کوي هغه خورا ښه ګزاره ورسره کوي، خو یو کال وروسته افغان کارګران پوهیږي چې ټول معتاد شوي دي. دا چې دوی څنګه او چا په نشو باندې اخته کړل، دا به په یوه ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړې ده.
ارباب صاحب، دی بیزای مصرف و میلو تا سه ضرورت ده، اقا مزدوری بس ده، نور پسی مگرزا.
یاره رضا جانا، لکه چی پر ما ده دیر ساده سری خیال کرده ده.
نه ارباب صاحب، مطلب می ده نو، ما غختل پوشم چی تا پا یو میاش که خامخا کارگرانو تا حسون ور حلالوی، کبابون ور دول دول خواده ور تراوده، دا خو پردی خلق دی، من ولی خپل پیسی پوده ناقه ولگو.
دا مصرف شوی خپل د دوی پیسې دي، دا زاو ته هم نن شپه د دوی میلمانه یو.
څه شی د دوی میلمانه یو؟ زه خو هیڅ پوه نه شوم. ولا
دا میله زما د نقشې یوه برخه ده،
کله چې زما نقشه کامیاب شو بیا درته وایم. اوس دې خپلې مزې کوه. هغه متل دې نه ده اورېدلی چې وایي د دې ډول آواز به سبا واورې.
رضا و رضا
بدر بارسه
دا څه خبره ده؟ ولی دا کارګر دفتر مخې ته راټول شوی؟ ولی غل مغل جوړ کړی؟
ارباب صاحب وای مونږ نور کار نه کوو.
ولی
نه پوهېږم ارباب صاحب.
ورغه کچې یو نماینده مو راواستوئ چې خبرې ورسره وکم.
سمه ده ارباب صاحب، ورغه بکم. دا کارګرانو ارباب صاحب وای چې یو نماینده مو راواستوئ، زه خبرې ورسره کوم.
سمه ده، بلال اکا زمونږ نماینده ده. بلال اکا ورشه.
بلال رضا رضا راشه دلته کینه. خاصه خبره ده نن مو ولې کار نه دی پیل کړی؟
ارباب صاحب ټول کارګران وایي چې افغانستان مو د غریبۍ له وجې پرېښی او دلته په مزدورۍ پسې راورک یو، خو یو کال کېږي چې تا مزدوري نه ده راکړې.
ښه ښه، دا خبره ده. افغانان هم اوس دومره جرأت پیدا کړ چې زموږ په وطن کې احتساب کوي او وایي کار نه کوو.
ارباب صاحب مجبور دي، ټول بې وزله خلک دي، کورونه او واړه واړه بچی لري، ډوډۍ غواړي.
او که زه مو مزدوري در نه کړم نو بیا څه کوئ؟
بیا تا سره کار نه کوو او دا نن ستاسې د خښتو کورې څخه ځو.
نو چې داسې دا ورځئ ولاړ شئ، دا مردار مخونه مو ورک کړئ. اوسه چې بیا دې دا چټل مخ دلته ونه وینم.
ارباب صاحب دا دې څه وکړل؟ که دا کارګران ولاړ شي نو هره ورځ به په میلیونونو تومنه تاوان وکړو. کېدی شي په یو میاشت کې هم دا نور کارګران پیدا نه کړو.
یار رضا جانه ډېر ساده، هېڅ چیرې هم نشي تلای. نن به لاړ شي خو سبا به بېرته راشي. زاري به هم دوی کوي چې موږ ته کار راکړه.
نو بېرته به ولې راځي ارباب صاحب؟ د خښتو بلې بټۍ ته به لاړ شي.
په دې سپېره دښته کې باید دوی دوه ساعته پر پښو ولاړ شي چې ایله ځان سړک ته ورسوي. که بل ځای ولاړم شي نو وروسته له یوه میاشت به مزدوري ورکوي او دوی دومره توان نه لري.
دوی ولې دا توان نه لري؟
زما سره نقشه سته، بیا به ووینې.
څنګه نقشه؟
اوس نه درته وایم چې څنګه نقشه ده، خو دومره درته وایم چې دوی به خامخا سبا بېرته راځي. دا دی، ته به یې ووینې. ما ته ارباب غلام علي وایي.
اوهو، تا کارګران څنګه بیرته راغلی دي؟ دوی خو پرون ولاړل، ویل ستاسې سره کار نه کوو.
ما خو درته ویل چې بیرته راځي. ته ودرې چې د دوی نماینده بلال راغی، وګوري چې هغه څه وایي.
السلام علیکم ارباب صاحب.
وعلیکم سلام بلاله، څه خبره ده؟ ولې بیرته راغلی؟ تا خو ویل چې مونږ نور ستاسو سره کار نه کوو.
ارباب صاحب قربان دې شم، توبه مونږ توبه، بیا داسې کار نه کوو. تر خپل پورم تېر یو، بس یوازې ډوډۍ او نشه یي مواد راکوه او بس مونږ ټول درته کار کوو.
بس سمه ده، ورځئ کار مو شروع کړئ. ورځئ ورځئ.
ارباب صاحب دوی ته خو په نورو ځایونو کوم کارونه پیدا کېږي، دوی څنګه بیرته راغلل او دا د نشه یي موادو خبره یې څنګه یاده کړه؟
ما نه درته ویلي چې زه نقشه لرم؟ هغه نقشه اوس کامیابه شوه.
څنګه نقشه؟
ما چې به دوی ته میلمستیاوې او میلې جوړولې نو په خوراک او څښاک کې مې نشه یي مواد ورګډول. ځینې نشه یي مواد به مې ورکول او ورته ویل به مې چې دا وخورئ نو ستړیا مو وځي او ډېر کار کولی شئ.
څه شی نشه یي مواد دې ورکول؟
او په دې ډول مې ټول نشایان کړل، وروسته مې نشایي مواد هم خپله ورته پیدا کول.
ها ها، عجیبه دا والا.
اوس دوی له نشایي موادو پرته ژوند نشي کولای، او نشایي مواد هم خپله نشي پیدا کولای. نور به دوی تر مرګه پورې زما سره مفت کار کوي، او زما مریان به وي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان. مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ساعت یک بعد از ظهر